بجه شوی وړاندې درته اونیز بحث 25 دقیقې لرو. پر افغانستان د پاکستان وروستي بریدونه پکې څیړل کیږي. کوربه زموږ همکار احمد تکل دی، خو اوس په موکړې لانډو خبرونو ته. په خوست او کونړ کې د پاکستان په هوایی بریدونو کې 30 وژل شوي او 22 نور ټپیان دي. پر افغان خاوره د پاکستانی یرغل له امله دا وخت دی مرګ ژوبلې دا شمېرې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو نن ازادۍ راډیو ته تایید کړي دي. د پنجشیر لپاره د طالبانو چارواکي تاییدوي چې په دغه ولایت کې 12 کسان له مقاومت جبهې سره د اړیکو په شک نیول شوي دي. د پنجشیر د والي ویاند ابوبکر صدیق ازادۍ راډیو ته وویل له پرون راهیسې دغه 12 کسان په خنج ولسوالۍ کې نیول شوي او په دې اړه څېړنې روانې دي. د ترکیه د دفاع وزیر خلوصی اکار وایي چې د دغه هیواد ځواکونو د عراق په شمال کې د کورد جنګیالیو پر خلاف تازه ځمکني او هوایي تهاجمي عملیات کړي دي. اکار په یو ویډیوي پیغام کې چې نن سهار د ترکیه د دفاع وزارت پر ویب سایټ خپور شوی ویلي د ترکیه پوځي الوتکو او توپچي ځواک د کوردستان د کارګر ګوند یا پی کی کی پر اهدافو بریالۍ حمله کړي دي. ټاکل شوی د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن نوې ډیلی ته د خپل سفر پر مهال خپل هندي ساری نریندرا مودي سره د تجارتي او امنیتي مسلو په باب خبرې وکړې. هند په اوکراین کې د روسیې د جګړې په اړه بې طرفانه دریز غوره کړی دی. جانسن هند ته د خپل لومړني سفر په درشل کې پرون ویل په داسې حال کې چې د دوی سوله او هوساینه د مستبدو دولتونو لخوا له ګواښ سره مخامخ ده. دا ډیره مهمه ده چې ډیموکراسي او دوستان د یو بل په څنګ کې ودرېږي. او د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو مشر وایي د سولې د ټینګښت لپاره کار د ټولو ګډ دنده او مسؤلیت دی. پاپ فرانسیس دا خبره پرون د ایټالیا د سن پیټرز په میدان کې د سپیشلی اختر په مناسبت په خپله وینا کې وکړه.
دو خبرې دی، یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم، ورځ مو بخیر. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. په نننۍ خبرونه کې د افغانستان پر خاوره د پاکستان د تیری په اړه بحث کوو. د شنبې ورځې د پیل په نیمه شپه د پاکستان پوځي الوتکو په خوست او کونړ ولایتونو کې درنې بمباري وکړي چې په نتیجه کې د باختر دولتي خبري اژانس راپور له مخې ټول 30 کسان ووژل شول. د خوست په سپیری او تنوی ولسوالۍ کې د دې هوایي حملو هدف ظاهرا په دې ولایت کې د وزیرستاني کډوالو کمپونه و. که څه هم د پاکستان حکومت یا پوځ په دې اړه مستقیم خبرې نه دي کړي، مګر له پیښې یوه ورځ وروسته د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې په افغانستان کې د پاکستان د حکومت د مخالفو ډلو مخه ونیسي. د کونړ ولایت پر دریو ولسوالیو شلتن، مرورې او نړۍ د پاکستان د بمباریو دلیل تر دې د مهم نه دی روښانه، خو د پاکستان پوځ له کلونو راهیسې د دې ولایت پر اړوندو سیمو د توپونو ډزې کوي. د پاکستان پوځ د حملې یوه ورځ وروسته له هغه وکړې چې د شمالي وزیرستان په د تاخیلو سیمه کې د پاکستان د پوځ اووه سرتیري د وسلوالو په یو برید کې ووژل شول. له دې مخکې هم د پاکستان پر پوځ او پولیسو په دې سیمه کې د څو حملو راپورونه ورکړل شوي وو. د نن په 25 دقیقې بحث کې د افغانستان پر خاوره د پاکستان د هوایي تیری د عواملو او عواقبو په اړه بحث کوو. د خبرونې میلمانه دي د پخواني حکومت د امنیتي او دفاعي ادارو ویان اجمل عمر شینواری او د باور غورځنګ رئیس شنونکی نجیب الله آزاد. تخنیکي لارښوونه میر احمد سپای کوي. لومړی آزاد صاحب او شینوار صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایم. آزاد صاحب، بحث لومړی له تاسو سره پیلوو. که راته ووایاست چې پاکستان د دې حملو په وسیله څه غوښتل او څه یې ترلاسه کړل؟
سلامونه درنښت. پاکستان لکه څنګه چې تاسو په خپل مقدماتي خبرو کې یادونه وکړه، له کلونو راهیسې په افغانستان باندې برید کوي، لیکن دا لومړی ځل دی چې هوایی بریج په دې کې په دې تیارو کې د دې پیلوټان ناس د افغانستان په حریم باندې یرغل کوي. پاکستان تل هڅه کړې ده چې افغانستان یو ډول د یو پروژې په شکل وکاري او تل یې د نړۍ څخه په ځانګړې توګه د متحده ایالاتونو او د دې د ائتلافي هیوادونو څخه ډېر تر ډېره مرستې په دې نوم باندې ترلاسه کړې دي. دا برید هغه مهال کېږي چې څو ورځې وړاندې کابو تقریبا لس ورځې وړاندې د پاکستان لومړی او بخې د پاکستان لوی درستیز د متحده ایالاتونو په حق باندې خپل څرګندونې د پداسې حال کې کوي چې پر یوکرين باندې د روسیې يرغل غندي تر دې وړاندې نو غندلې برکې د روسیې په څنګ کې یو ډول ولاړوه او بیا د امریکا سره د تعهداتو خبره کوي او له هغه وروسته چې پیښیږي دا په دې معنی چې پاکستان په تیر شپږو میاشت کې د هڅه وکړه چې طالبان ته یو ډول رسمیت ورکړي په نړۍ کې لابي د دې لپاره وکړله.
یعنی تاسو فکر کوئ چې د پاکستان وروستي جریانه د صدر اعظم عمران خان سیاسي لانجه له پوزیسیون سره او بیا د سلب اعتماد په نتیجه کې د دل لري کېدل له دې موضوع سره ارتباط لري؟
یعنی د دغه موضوع سره که مشخصا ارتباط نه لري، د متحده ایالاتونو سره د دې خبرې د شاغلی خلیلزاد آلتا شتون په مطبوعاتي کانفرنس کې دا په دې ښیي چې ځینې تعهدات یا ځینې ژمنې سوي د متحده ایالاتونو د پاکستان ترمنځ، او پاکستان هڅه کوي چې اوس د افغانستان مسلې ته متحده ایالاتونه او نړۍ د پاکستان د دریچې څخه وګوري. په دې اړه باندې دا هڅه هم کوي چې پاکستان یو ډول د ترهګرۍ قرباني هم وي تر څو راتلونکي د افغانستان لپاره چې هر اقتصادي او سیاسي او نظامي تګلارې وي د متحده ایالاتونو د نړۍ هغه باید د پاکستان د ادرس ووسی. یو تر ټولو مهم هدف هم دغه دی چې دغه پی کې هغه محل کېږي چې د متحده ایالاتونو د پاکستان ترمنځ خبرې وسولې.
مننه. زمونږ دوهم میلمه اجمل عمر شینواری زمونږ همکار هڅه کوي چې تماس ورسره ټینګ کی، مګر تر اوسه پورې نه یو توانېدلې چې له دوی سره تماس ټینګ کو. بس ته له ښاغلي آزاد سره دوام ورکو. آزاد صاحب، تاسو مخکې د پاکستان د سیاسي بحران یادونه وکړه. فکر کوئ چې د پاکستان د پاکستانی طالبانو فعالیتونه په پاکستان کې د پاکستان له سیاسي بحران سره یو څه ارتباط لري او کنه اغه بیل جریان دی او د پاکستان سیاسي بحران جلا دی؟
د پاکستان سیاسي بحران په بشپړ توګه جلا دی. د پاکستان په تاریخ کې ملکی حکومتونه نه دي تواندلې، نه یې فسره حکومتونه نه دي تواندلې چې دی خپل هغه انتخابي او قانوني کومه دوره چې د هغه بشپړ کړي. اما په پاکستان کې د پاکستانی طالبانو کوم وسلوال فعالیتونه چې دي پاکستان په وړاندې هغه له پخوا راهیسې و. اما دا چې اوس په افغانستان باندې مشخصا برید کېږي، یو شی دلته ډېر واضح دی. کله چې پاکستان دا ادعا کوي چې دی د پاکستانی طالبانو باندې یا پاغه کسانې برید کړی دی چې د پردی باندې د دې په وړاندې وسلوال فعالیتونه کول، نو شواهد دا ښیي چې دا ټول ملکی وګړي وو. په هغه کې ماشومان وو، ښځینه وو، نارینه وو، او په کورو باندې برید شوی دی. او بل د سرجیکل سټرایک مثال که واخیستل شي، نو لکه څنګه چې په 2019 کې 23 فبروري باندې هندوستان د پاکستان په بالاکوټ باندې برید وکړ، نو اسناد او شواهد ښکاره کړل چې هلته د ترهګرو کیمپونه وو. په ټوله کې نه، زه فکر نه کوم چې د تحریک طالبان اوسنی وسلوال فعالیتونه دي د پاکستانی اوسنی سیاسي بحران سره تړاو لري. لکه دا بحرانونه چې پاکستان کې دي، دا د پاکستان د اردو، هغه اردو چې هغه په بشپړ توګه د دې هیواد ټول واک په خپل لاس کې لري، هغه سیاسي وي کې نظامی وي کې اقتصادي وي، او هر وخت چې دی غوښتي دي بدلون راوستي دي، هغه کې ټي ټي پی وک نه ونه، په دې پورې ځانګړی تړاو نه لري.
بله. نو پد کوم دلیل ستاسو په نظر په د وروستیو کې د پاکستانی طالبانو بریدونه زیات شوي دي، مخصوصا په وروستیو څو ورځو کې کله چې د پاکستان سیاسي بحران اوج ته ورسید او عمران خان له وکیل لري شو؟
یو لامل دا کېدلی شي. ګورې، طالبان را تک سره سم تر دې وړاندې چې طالبان په افغانستان کې په بشپړ توګه واکمن سي، کله چې د ولایتونو نیوله، نو د ولایتو د نیول سره سم به د محبسونه ماتوله، او کابل دم چرانه وتل، د کابل ارت تر رسیدو مخکې د پلچرخي محبس مات کړ، او د پخواني دولت په ادعا هم په وار وار دا ویل سي و چې د افغانستان په محبسو کې ډیری پاکستانی طالبان او القاعده او داعشان هم د دې محبسونو د ماتېدو سره سم دا خلک هم د دې مابوسو څخه خلاص وله، چې په هغه کې ممکن ډیر زیات یا یو شمیر پاکستانی طالبان و چې هغه د مابوسو څخه خلاصېدو سم وروسته بیرته هغه خپل هغه نظامی کیمپونو یا هغه نظامی پټنځایونو ته ځان ورسوله، او د پاکستان په وړاندې په بریدو کې شدت ولیدل سه. یو تر ټولو لوی لامل هم دغه کېدلی سي.
بله. او فکر کوي چې په اوس وخت کې د پاکستانی طالبانو وسلوال افغانستان کې شته چې د پاکستان امنیت ګډوډ کړي؟
ګوري په تیر کې هم پاکستان دا ادعا کړې ده، اما هغه سي اسناد او شواهد چې افغانستان په وړاندې کول د پاک د افغان طالبانو په وړاندې چې هغه په پاکستان کې وو، پاکستان هیڅ کله نه دی توانځي چې دا اسناد او شواهد وړاندې کړي. او بل په افغانستان کې لبه د مرګ په تیر شل کلونو کې افغانستان د نیابتي جګړې ډګر ګرځېدلې دی. هر استخباراتي شبکې هڅه کړې چې د خپل نیابتي استخباراتي ډلې ولري، او په هغه مهال چې د افغانستان درې درنیم لکه امنیتي دفاعي ځواک وو، د دې څنګه د امریکا او ناتو تر یو لکه سلوی ځل ډېر ځواک آلته پروت وو. په هغه وخت مو نه توانېدل چې د افغانستان ګوډ ګوډ غرنۍ سیمه ده آلته دی ټول په بشپړ توګه حاکمیت ولري او دغسې د ډلو مخنیوی دی وکړي. نو ممکن په ځینو سیمو کې په ځینو لرې پرتو غرونو کې ځینې کسان وي، اما په هغه ډول چې د یو ترهګري یا د یوې دغسې وسلوالې ډلې کیمپونه دی هلته موجود وي، هلته دی روزنځایونه وي، هلته دی تمویلیږي تجهیزیږي. په افغانستان کې په اوسني وضعیت کې نه طالبانو کې دا قوت شته چې هغه د ډلې وساتي ودې روزي او هغه تمویل تجهیز کې. طالبان خپله د تمویل تجهیز په برخه کې محتاج دي، او نه هغه نور نیابتي ډلې چې وي څومره فعالیت چې په تیره کې درلودې په بشپړ توګه نړۍ له افغانستانه چې ووتله، نو د یو استخباراتي فعالیت هم تر ډېره بریده کمزوره شو. نو زه فکر نه کوم چې د تحریک طالبانو شتون دي په هغه کچه باندې وي چې هغه د پاکستان ته د افغانستان له خاورې ګواښ وي. لکن د کرخي اخوا ته هغه تل فعال وو، د سوات نه نیولې د ورکزوی نه نیولې بیا تر میرام شاه وانه پورې هغه هلته فعال وو، د یو کیمپونه وو او وخت نا وخت عملیاتونه هم ټول د همغه ځای مدیریت کول. اوس هم همدغه کیسه ده چې په افغانستان کې نه بلکې په د کرخي اغه اړې دی او هلته د پاکستان د حکومت یا د نظامی حکومت په وړاندې خپل وسلوال فعالیت کوي.
مننه. اجمل عمر شینواری د افغانستان د پخوانی حکومت د امنیتی او دفاعي ادارو ویاند هم را سره وصل شوی دی. مننه کوم شینواری صاحب، تاسو ته خراغلاست وایم. بس باندې به که تاسو نه اوریدلې زه به تاسو ته وایم چې پر افغانستان د پاکستان د هوایی حملو په اړه و چې د وڅلوېختو په شاوخوا کې کسان یې ووژل، ستاسو په نظر د پاکستان د دې اقدام دلیل څه کېدای شي؟
سلام په تاسو په تخنیکي همکارانو او قدرمنو اوریدونکو او ستاسو درون میلمه باندې. تاسو ګورئ د تاریخ په اوږدو کې د پاکستان دا لومړی ځل نه ده چې دغه سي یو پوځي عملیات د افغانستان په خاوره کې اجرا کوي، او د دې ترڅنګ تر اوسه پورې پاکستان تاریخ په اوږدو کې د هغه وخت نه چې دوه کم شکونه لري د افغانستان په طرف باندې چې داسې معتبر اسناد وړاندې کړي او یا داسې دلایل وړاندې کړي چې هغه په بین المللي سطح باندې د منلو وړ، او د دوه کم پوځي عملیات چې کوي چې هغه ته د اقل مشروعیت ورکړي د حقوقي لحاظ او د پوځي لحاظ. رازو دې ته چې د دازلې چې کوم هوایي عملیات په خوست او په کونړ باندې کړی دي، نو دا لومړی ځل ده چې په دوز منګه هوایي حریم ته نوځي او هغه نه پوځي ګټه پورته کوي. نو کومنګ تاسو وګورو په خاط وختو ته هم دوه کونړ په زینو سیمو باندې سرحدي سیمو باندې هم توپچی حملات هجرا کول په دوامدار توګه باندې. نو په دې برخه کې پاکستان باید لومړی د افغانستان ولستا او بیا په بنلی سطح نه ریوالته یو وضاحت ورکي او یو معلومات ورکی چې دوه اصلي هدف څه ده.
شنواره صاحب، دوی تر اوسه پورې دا وضاحت نه دی ورکړی، او حتی په د پاوز په څرګندونو په بیان کې په دې اړه حتی یو اشاره هم نه ده شوی. یوازې دومره ویل شوی دی چې د طالبانو حکومت باید د پاکستان د مخالفو وسلوالو د فعالیتونو مخه ونیسي. زما سوال دا دی چې داسې کوم هدف په افغانستان کې شته چې د پاکستان پوځ به په هغه پسې راغلی وي او دا عملیات به یې کړی وي، او که د دې برید تر شا نور پټ عوامل شته؟
اصلي موخه زما هم همدغه وه چې تر اوسه پورې چې دوه کم پوځي عملیات کړي که توکیو او د روسي هوایي حملاتو دو هیڅ نو وضاحت تر اوسه پورې نه لري. او په دې حق باندې موږ د افغانستان ولس ارتیا دې ته ده چې په یو لوی کچه باندې ولس دې ته چمتو شي چې د بینی ټولنې نه موږ غوښتنه وکړو تر څو چې کم هغه بین ملي قوانین چې دي چې پاکستان په دوامداره توګه ماتوي او د افغانستان ولس ورنه ځوریږي نو دا باید په ډاګه شي. او دا داسې نه ده چې پاکستان داسې وانګیري چې دونن پوځي لحاظ یا د اقتصادي لحاظ یو طاقت ده د سیمه په کچه باندې او افغانستان د دو د لاس په دې څو لسیزو کې چې هغه څه درلودل هغه هم متاسفانه د لاس ورکړي دي. ولی دا یو ورځ راځي چې بیرته د افغانستان ولس او د افغانستان دولت واکمن او ځواکمن شي او د دې ټولو هغه تخطیانو چې دوی لري په پوځي برخه کې د افغانستان په خاوره کې د هغه په جدي ډول پښتنه وکړو.
شنواره سپتاسو د افغانستان د پخواني حکومت د وسلوالو ځواکونو ویاند وست که مثلا یو اته نه لاس میاشتې شاته ولاړ شو مازی راتلون کې ته ولاړ او بخې د شاته ولاړ شو او فرض کوچې ک تاسو واکمن وای یا د جمهوریت نظام واکمن وای تر اوسه پوری د دې ډول حملو جواب بچو
هغه پاره وخت کې خو خوشبختانه چې دو د هوایی عملیاتو توان او جرأت نه درلوده او د هغې نه که مخکې لاړ شو خو حتی د ډیرو نورو وړو توپچي عملیاتو توان یې هم نه درلوده او دغه جرأت یې ځان ته نه ورکوو.
مګر د کونر پر ولسوالۍ یې دوامدار حملې کولې.
راځم همدې ټکي ته تلم. نو اغه دغه عملیات کول ولې هغه وخت کې موږ د پوزي له حاضر څو په دې چې الټا ناتوز وکولو او د ملګرو ملتو د چتر لاندې کم توافقات چې شو چې د افغانستان هوایي حریم او ځمکنی حریم د ترورستان ساتلو په خاطر باندې موږ بازي پوزي پروتوکولونه او بازي پوزي لنمحاله تکتیکی تړونه د اغه سره درلودل په هغه برخه کې هم منګه په هغه وخت کې په د ناتو کم پوزي برخه کې کومي وادونه چې هلته موږ سره په افغانستان کې شریکو منګه خپل کم اعتراضات چو او کم شکایتونه چو او په ملي شکایتو هغه هم منګه وړاندې کړو په هغه وخت کې د په خاصه د امریکا د متحده ایالاتونو کم پوزي مسولین چو چې د هغه بنسټ باندې بیا یو درې ارخیزه پوزی غونډه په پام کې نیول شو چې په هغه غونډه کې هم پاکستان داسې وضاحت نه درلوده چې هغه د قانې کوونکې ویز منګ طرف ته یا د بنی ټولن طرف ته. ولې متاسفانه پاکستان ته کومه وګورو هغه کم څه چې د تاریخ په اوږدو کې او بیا په ځانګړي ډول په څلور یا څلور نیمو لسیزو کې د افغانستان د دولت سره د افغانستان د ولس سره د افغانستان د پاوس سره کړی دی هغه یعنی واقعا هغه څه دي چې هیڅ وخت یو د افغانستان بهیر د ولس او د افغانستان د دولت او بیا په ځانګړي توګه د پوځیانو بهیر نشي پدې چې دوه دوامدار توګه هغه تخیتګانې کړی دي او اته په سیاسي برخه کې زمنګ د پوځونو زمنګ د ډیرو نورو دولتي نه خادونو د ویجاړېدو باعث تقریبا پاکستان شوی دی.
مننه شنوارې صاحب. آزاد صاحب هغه خبرګون چې د طالبانو حکومت خود د حملو نه ورسته د پاکستان سفیر احزار کا هغه ته اعتراض پانه وسپارله مناسب وو؟
ګورې لمړی خو پلان کې دا وایم چې د ډیپلوماټیک عرفونو کې احزارول د سفیر احزارول اول ډیر لوی خبر نه ده. دوم بحث ده چې د ډیپلوماټیک اصول مخه احزار هغه وخت رامنځته کیږي چې ډیپلوماټیک اړیکې وی رسمیت وي. کله چې طالبان او دولت خپل پاکستان نور نړیوي به خاطر پیدا پر رسمیت او پیژنینه او په تیر شپږو میاشتو کې د پاکستان سفیر په افغانستان کې د هغه خواني برټش انډیا یا د انګلیزانو د هندستان د وایسرای په څیر تمثيل کړی دی. نو زه فکر نه کوم چې د طالبانو دا ورستۍ د ریس دی هغه وی کافی وي او دا هم داسې محال چې ولسونو په د خوسنیول بیا په تر ننګرهار پوری لارو نو وکړه دغه نور سره طالبانو دریز تر دغه بریده سو چې د پاکستان سفیر او غړی او قوت وخت کې د دې سفیر په اسلام آباد کې په هغه ورځ باندې احزاریږي یعنی بریده هم پاکستان کړی دی او د طالبانو سفیر هم احزاریږي او شارج دفیر لکه تاسو چې یادونه وکړه خبر پاڼه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت داسې خبر پاڼه د چت تپغه کې وایي اشاره هم داشنه د سوي چې دا کار دی یا
تاسو په نظر څه کولای شوې د طالبانو حکومت یو مناسب اقدام به څه ډول اقدامو
زه فکر کوم تر ټولو لومړی باید طالبانو وړاندې تر دې چې د پاکستان سفیر راوغواړي یو بشپړ اعلامیه خبره کړې وای او هغه اعلامیه کې د افغانستان د ځمکني بشپړتیا د افغانستان د اراضي په افغانستان په حریم باندې بریدی یادونه دغه غندل ترڅنګ د پاکستان څخه د وضاحت غوښتنه او د وضاحت غوښتنې ترڅنګ هغه کسان چې هلته ملکی وګړي شهیدان شوي دي ماشومان په ګډون د جبران ورکولو غوښتنه سوی وای او لغه ورسته بیا هغه تشریفاتي احزار رامنځته سوی وای چې هغه ونه سو لکه په نورو ځایونو کې چې کیږي او زه فکر کوم هغه هم د ولسونو ځینې فشار نو چې طالبانو اوس دغه موقف ونیو په ټوله کې کافي نه و
یعنی حکومتونه چې اقدامات کوي ځوابي اقدامات کوي یا د غچ اخیستنې اقدامات کوي په یو زور او په یو توان کوي دغه زور او توان که د سیاسي ډګر کې وي او که په پوزي ډګر کې وي د طالبانو له حکومت سره شته
نه هیڅ کله نه ځکه ما هم د نظامی غچ اخیستلو یادونه ویخیونه کړې بازم د لامی بحث وکړه هغه ځکه نه چې طالبان تر ډیره بریده د پاکستان ته نفوذ لاندې دي او نن هم د افغانستان کې د افغانستان په یو دغه سي تاريخي شاهي کلا کې یا په قصر کې د لمان د خازي ام الله خان په قصر کې د پاکستان د لپاره الته دعا وکيږي نو کله چې تر دې بریده پوري وی چې د په رسمي ډول هغه ملا یا خطیب چالتناسه هغه د طالبانو یو له مهمو کسانو څخه یا
یعنی توان نشته پکې
دا توان بیخ نشته پکې نه سیاسي لحاظ او په نظامی لحاظ
مننه شنوار صاحب له پوځي نظر د طالبانو حکومت ورتیاوي په کوم حد کې دي
اغه چې مونږه د طالبانو ادارو ته وګورو چې ګویا نړیواله مات کړی دی او د افغانستان پوځي مات کړی دی نو خو بیا دا غي ادا په بنسټ باندې چې طالبان لری او پاغي باندې دو مغرور دي بی ځای نو بعد پاکستان خو ورته هیڅ هم نه وسیږي او دا ورته باید ولري چې د پوځي لحاظ علي اقل پاکستان ته درون جواب ورکی ولې د پوزي محاسباتو او د یو منظمه جګړې د تعریف په بنسټ باندې هغه ورټیاوي چې باید طالبان په پوزي د اگر کې ولري چې بل هواد د منظمه هو د سره په جګړه باندې اخته شي هغه توان په طالبانو کې په هیڅ قیمت نشته ده په دې چې هغه خپل تر اوسه پورې هغه ډېر لومړنۍ ظرفیتونه چې د پوز او د وسلوالو ځواکونو اصلی ظرفیت جوړی اغا د دو په وجود کې نشته دویمه مهمه خبره دا ده چې طالبان تر اوسه پورې د سیمه په حق لا او د نړیوالو په حق لا په پوزي برخه کې یو دکتورین نه لري چې تعریف وکړي چې د کوم هواد سره موږ څه ډول اړیکې لرو او دا غیب بنسټ باندې موږ خپل پوزي تشکیلات ترتیب او تنظیم کړو دریمه خبره دلته دا ده چې په طالبان خپل د ټولو تجاوته ده چې د پاکستان متاسفانه زیګنده ده او طالبان هیڅ وخت زما په هند باندې د دې توان او لري چې د پاکستان په مقابل کې
کوم عوامل شنواره
سي چې چې هغه ډېر ابتدایي سیاسي جواب ته چمتواله ولني
کوم عوامل زغورم شنواره سي بل تاسو نه پوښتنه وکم د افغانستان پوزونه وسلوال ځواکونه د پاکستان پر وړاندې له ځوابي اقدام نه مخې نيسي مثلا د جمهوریت په دوران کې هم په وار وار د افغانستان پر خاوره د توپونو دازې وشولې ته کدي خو وخت یادونه وکو یا مقایسه وکو خو هغه وخت هم د نړیوالو ځواکونو په موجودیت کې د افغانستان د وسلوال پاوز یو ځواکمن پاوز په موجودیت کې هیڅ کله ځوابي اقدام د پاکستان پر وړاندې ونه شو زما سوال دا دی چې اغه مری یا نامرئی قوت چې افغانستان له ځوابي حملو نه منی کوي اغه کوم دی؟
تاسو ګورئ نو مخ کې هم یادونه وکړه منګه په څو لسیزو کې د پاکستان د مخربو سیاستونو نه متاثر شوی استو، بیا په ځانګړي ډول په پوځي برخه کې. تاسو ته جوته ده چې تر هغه په 1901 کال پورې چې افغانستان کم وسلوال پوځ درلودل او کم هغه تجهیزات چې د وخت مطابق د پوځ اړتیا او پاګې باندې موږ وسلوال پوځ سمبالو، پاکستان هیڅ وخت دا جرأت نشو کولای چې د افغانستان په خاوره باندې پوځي برید یا تیرې وکړي. دا ډار ورسره و چې د افغانستان وسلوال پوځ د هوایی ټولګي، توپچی ټولګي، پلای ټولګي
په هغه وخت کې تاسو مطلب د مجاهدینو له بریا نه مخکې د ډاکټر نجیب الله حکومت وي، هغه ته داسې مثالونه شته چې که مثلا د پاکستان الوتکه د افغانستان خاورې ته سهوانم ننوتې ده، بیرته ځوابي اقدام شوی او حتی د افغانستان د هغه مهال د حکومت پوځي الوتکو هلته بمباري هم کړې ده. زما مطلب دا دی چې په وروستیو شلو کلونو کې ولې دا ځوابي اقدام هیڅ کله هم ونه شو؟
زما منظور هم همدغه و چې تر موږ 1901 کال پورې چې کوم پوځي ظرفیت، توانایي، قابلیت او مهارت بنګ درلود پوځي لحاظه، همدغه و چې پاکستان دغه جرأت نه د سیاسي پلاوه او نه د پوځي پلاوه ځان ته ورکو، دې چې موږ یو په ټوله معنا تعریف شوی، منل شوی او هغه د ظرفیت او توانایي او د مهارت نه ډک وسلوال پوځ درلود. دا غیر اورسته چې کله زمونږه هوایی ځواکونه، توپچی استراتیژیک ځواکونه او تکتیکی ځواکونه او پلی ځواکونه کشفی ټولګي، دا ټول متاسفانه د هغه وخت د تنظیمونو په وسیله باندې ویجاړ شو او حتی تر نره پورې د هغه پیغور موږ تاسو ته پاتې دی چې حتی په دغه اوسنۍ عملیاتو کې هم داسې ویل شوي دي د هغو لخوانه چې ګویا د هماغه الوتکې دي چې په هماغه وخت کې د ځینو افغانانو لخوانه پاکستان ته تښتول شوي یا پاکستان باندې پلول شوي وي، د هغې نه په دغه عملیاتو کې استفاده شوې ده. نو په ډېر تاسف سره چې موږ د پوځي منظمې جګړې وړتیا نه لرو، ولې د یو پاکستان د ځوابي حرکت په مقابله په حق باندې کولای شو چې د هغه تکتیکونه ګټه پورته کړو چې پاکستان په هر ډول منګې ورته ستونزه
رامنځته.
او بل تکرار ده چې د تاریخ په اوږدو کې د افغانستان په خاوره کې چې هر چا داسې کړنې کړې دي هغه مات شوي دي، هغه تورمخې شوي دي او هغه شرمېدلې.
ډېر زیاته مننه. یوه وروستۍ پوښتنه له آزاد صاحب نه لرمه چې په همدغه موضوع کې لا هم چې ښاغلي شینواري ځواب ورته وویلې، کلان راته ووایاست آزاد صاحب چې د پاکستان پر وړاندې د ځوابي اقدام د نشتوالي علت پوځي کمزورتیا ده او که سیاسي کمزورتیا؟
د رهبری کمزورتیا ده، تر دې ربی د سیاسي لحاظ راځي، لکه تاسو څنګه ډاکټر صاحب نجیب یادونه وکړه، تر هغه وروسته په تیر شلو کلونو کې د افغانستان په امنیتي او دفاعي ځواکونو کې دا قوت و. یعنی ما په خپل شخصا له ډیرو جنرالانو څخه په شخصي ناسو خصوصي ناسو کې اوریدلی دي چې دوی غوښتل چې د پاکستان په کونړ کې یا په نورو سیمو کې یا د ډیورنډ کرښې په سیمو کې په پاکستاني بریدو ته دوه چنده درې چنده ځواب ورکړي، لکن رهبری دومره ډاره نه بورت وایي دا اسلام وکړو چې هیڅ کله دې ته اجازه نه ورکوله. په ټوله کې ویل سو چې نن هم سیاسي مشکل دی، سیاسي د طالبانو سیاسي رهبری په بشپړ توګه د پاکستان تر نفوذ لاندې ده او په هیڅ عنوان دا جرأت نشي کولای. کنه ممکن په طالبانو په لاندې صفوف کې هم داسې کسان وي چې هغه دې وغواړي چې د پاکستان په وړاندې بل مثل عمل وکړي، لکن څنګه چې په تیرو شلو کلو کې نه کېدل نن هم نه کېږي، او لامل یې سیاسي کمزورتیا او یو ډول مصلحت او ډار دی.
ډېره زیاته مننه آزاد صاحب. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ رادیو نننۍ 25 دقیقې بحث په همدې ځای پای ته ورسید. د پخواني حکومت د امنیتي او دفاعي ادارو لویان اجمل عمر شینواري او د باور غورځنګ له مشر نجیب الله آزاد نه چې په دې بحث کې برخه واخیسته مننه کوم.